سلامونه ستړي مشي تاسو مخه لازادې رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو او پاکستاني ځواکونو د کړکیچونو په دوام د طالبانو او دفاع وزارت ادا کړی چې د دوشنبه په ورځ یې ننګرهار کې د پاکستاني وټرون الوتکه نسکوره کړې ده. تر دې مخکې یاد وزارت په پاکستان کې په یو شمېر مهمو پوځي مراکزو د هوایي بریدونو خبر ورکړی و. د وزارت په بیان کې راغلی په کابل او باګرام د پاکستان د شنبه ورځې د هوایي بریدونو په خبرګونی د لاور پنده نورخانه د بلوچستان کویټا دولس نمبر قلوردو خیبر پختونخوا مومند جنسي خونریز کمپ او غلنی پوځي اډې هدف ګرځولې او زیانونه ورړولې دي. طالبانو د ډرون او په ټالو تکو په واسطه په پاکستان بریدونه کړي. اخوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر عطاولا ترار نن دا کړی چې دوی تر دې دمه په افغانستان کې او پنځو سیمې هدف ګرځولې او لکټر لګه څلور سوه پنځه دیرش طالب ځواکونه یې وژلې دي. د طالبانو دفاع وزارت هم ادا کړې چې څه باندې یو سل څلوېښت پاکستاني عسکرې په بېلابېلو عملیاتو کې وژلې دي. ازادي راډیو دغه وړاندې شوي ارقام په خپلواکه توګه تایید یا ردولی نشي. نن پر ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو دریمه ورځ ده. د شنبه سهار وختي د اسرائیل په استاید کړه چې پر تهران د بریدونو تازه لړۍ پیل کړي. په ځواب کې ایران بیا په خلیج هیوادونو ډرون او توغندیز بریدونه کړي. د قطر پلازمینه دوحه او د بحرین پلازمینه منامه کې لا سهاره د خطر زنګونه لګیدلې او د چاودنو غږونه اوریدل شوي. د اماراتو په تجارتي ښار دوبۍ او د عراق د کردستان په اردبیل کې هم چاودنې شوې دي. بلبلاو بیا په کویټ کې درې پوځي امریکایي جیټ الوتکې راولیدلې دي. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ سینټکام ویلي د درې جیټ الوتکې د کویټ لخوا په تېروتنې ویشتل شوې دي. د دغه ادارې په ټوکو باندې چې پلوټان او عمله ټول ژوندي دي. د یو بل خبر له مخې درې امریکایي پوځیان په ایران کې د بریدونو پر مهال وژل شوي. د امریکا ولسمشر د دغو عسکرو په وژنې خواشیني ښودلې او له ایرانۍ د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. ایران په سیمه کې د امریکا ګډې پوځي اډې په ډرون او توغندیزو بریدونو کې هدف ګرځولی دي. او تما د چې په جون میاشت کې د افغانستان او هندستان د کرکټ ملي ټیمونه یو ټیسټ او درې ورځې لوبې وکړي. د هندستان کرکټ بورډ نن دوشنبه تایید کړ چې د جون لشپږمې تر لسمې به ټیسټ لوبې وشي. یو ورځې لوبې به د جون په څوارلسمه ولسمه او شلمه پلان شي. دا لوبې د هند په قربتو په څلورو سټیډیمونو کې ترسره کیږي. له هند سره تر لوبو مخکې به افغانستان په شاوخوا لسو ورځو کې له سریلانکا سره مخ وي. افغانستان به د سریلانکا په وړاندې لومړۍ درې شل ورځې او بیا درې ورځنۍ لوبې ترسره کړي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې سره دا مطلب اوریدل شي. د افغانستان په ختیځ کونړ ولایت کې د پاکستان په بریدونو کې امو وګړو ته مخشوب لا وخته
دا ملکی وګړو د نظام نه پاکستان هوا عام وګړي په خګړي په نړیوالو باندې راکاو چې دغه هوا نه د عام وګړو شیلان غوړو په نو چې
لا دې سربیره په دغه بریدونو کې په کابل کې هم خلک پنه خښوي.
معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کیږي. عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کیږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي.
دا چې دغه تازه بریدونه په کوم ولایتونو کې شوي مرګ ژوبل لري او کنه او د طالبانو خبرګون دغه بریدونه ته څو وړاندې به یې راپور کې درته جزئیات ولرو. له دې سره په ایران غونډې ایران ته ورشو چې دا درې مورز ده. امریکا او اسرائیلو په ګډه پر ایران بریدونه پیل کړي دي. په ایران کې پرون د دې هیواد مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی وژل شوی. نړیوال خبرګونونه ورته څه دي او دغه جګړې وروستي جزئیات څه دي دا به هم درته ولرو. نو له طالبانو شته منتیا وغواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم مستړی مشه زفرید سیالم تخنیکی چارو کې سره شفیق یار دی. په افغانستان کې د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ نه خطر له هم دوام لري. تازه نن د شنبه په ختیس کونړ کې د پاکستاني ځواکونو لوري د ډي سي 2 په د حملې لامل د درې ماشومان د وژل کې دوه او دوه نورو د ټپي کې دوه راپور نور کړ شوې دي. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت پیدا کړی چې تیر شپه په پاکستان کې یو شمېر مهم پوځي مرکزونه په نښه کړي. نور تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د نخټو او هوایي حملو دوام. تازه دوشنبه د هوتی ولسمه له ختیځ ولایت کونړ نه د ملکی مرګ جوړلې راپور ورکول شوی. په کونړ کې د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون خبر ورکړی چې د هوت لسمه د ورځې نږدې لس بجې د دې ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ پاکستانی ځواکونو د توپ مرمۍ ورولي چې له امله درې ماشومان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. د خاص کونړ ولسوالۍ د هجرت آباد کلي یو اوسیدونکي میرزمان ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل د ملکی مرجوبلې د مخنیوي لپاره په پاکستان فشار راوړي. نوموړي وویل
دا ملکی وګړي دا نظام نه او پاکستان هیواد ته عام وګړي په نخګړي په نړیوالو باندې راکاو چې دغه هیواد نه د عام وګړو شهیدان دور
کناوي. په دې سره د طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو لمخې د رواني فبرورۍ له 28 د مارچ تر 2 مې د روانو نخټو لامل په افغانستان کې د وژل شوی ملکیانو شمیر 50 او د ټپیانو شمیر 1 بیا ته ورسید. د طالبانو حکومت مرستیال وین حمد الله فطرت مخکې ویلي وو چې په قربانیانو کې ډېرې خزي او ماشومان دي. پاکستان بیا دغه نخټو لپاره تر اوسه لزرو د ډېرو طالب سرتیرو د وژل کېدو او ټپي کېدو ادعا کړې. د پاکستان د اطلاعات وزیر عطا الله تارل په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې دوشنبه د هوتی ولسم خبر شوی ادعا کړې چې د مارچ تر 2 مې پاکستانی ځواکونو په افغانستان کې په 150 سیمو حمله کړې چې پکې پوځي تجهیزات هم لمنځه وړي. د سره هم مهاله بیا د طالبانو دفاع وزارت ادعا کړی چې په پاکستان کې یو شمیر مهم پوځي مرکزونه پناه کړی. د وزارت تازه دوشنبه د هوتی ولسم ادعا کړی چې پکتیکا د شکین ولسوالۍ په امتداد د ډیورن کرخې بلې خواته د پاکستانی ځواکونو هغه زغروال ټانګ لمنځه وړی چې د دغه ولسوالۍ په لوري مرمۍ توغولي. د دې وزارت وین عنایت الله خوارزمی په یو ویډیو بیان کې چې په خپل ایکسپانه خبر کړی ادعا کړی چې د روانو نخټو لپاره تر دې دمه د هوتی ولسمې د ډیورن کرخې بلې غاړې ته لسلو ډیر پاکستانی عسكر وژلي او 25 پوستي ورته لمنځه وړي. د وزارت دغه راز په یو بل بیان کې ادعا کړی چې یک شنبه د هوتی لسمې د راولپنډۍ نورخانډه بلوچستان کوټه 12 نمبر قلوړدو خیبر پښتونخوا مومندو ایجنسی خوېزو کم او غلنۍ پوځي اډه باندې چې مهم پوځي تاسیسات او مراکز دي کارنده هوایي حمله کړي او ډیر زیان ورړولې. طالبان د دغه حملو لپاره تر ډیره واړه ډرون یا بی پیلوټ الوتکې کاروي. خو ازادي راډیو د دواړو لورو د اغانې په خپلواک ډول نشي تاییدولې. دا په داسې حال کې ده چې د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د یک شنبه ماښام بیا هم د الوتکو او ډزو غږونه اورېدلې. د کابل ښار د 12 ناحیې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
بیګا کابل په ښار او باسي منطقو باندې درزار راته غږونه راتلل د انفجارونو. خو معلومه نه ده چې په کوم ځای باندې انفجار شوی ده څنګه شوی ځکه چې دلته رسنیو ته اجازه نه ورکول کېږي، عامو خلکو ته اجازه نه ورکول کېږي چې د سیمې حالات خلکو ته ورکړي. نو دغسې یو حالات دی ویرونکي حالات دی. د شپې نو بس ټول خلک په ویره کې چې بیګا ته بس پیخیږي.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي بیا په یو لیکلي پیغام کې چې ازادي راډیو ته استولې لیکلي کابل کې دوه درې ځای بمونه وغورځول خو د دفې هوا دزی زیاتې وي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وین عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو له دې وړاندې د طالبانو د حکومت وین ذبیح الله مجاهد په خپل ایکسپانه په یو بیان کې چې شنبه د شپې ناوخته خپور شوی او د پلازمینې اوسیدونکو ته ډاډ ورکړی و چې په دې ښار کې د پاکستاني الوتکو په وړاندې د دفاع فیرونه کیږي او خلک دې اندېښنه نه کوي. په ننګرهار کې بیا یو سیمه ییز خبریال د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په تورخم کې بیا هم د دواړو لورو ترمنځ سخته نښته روانه وه. نوموړي وویل
تاسو کله چې تیر شپه په تورخم کې سخته جګړه وشوه او غاړه د پاکستان ګړې پوستې له منځه ویوړل شوې. دا په داسې حال کې ده چې دلته په جلال آباد کې هم تیر شپه په لوټکې شوې دي. په جلال آباد باندې دورې وهلې او د دې خوا نه پیدا طالبانو د پیاواچ وا خو په ډزې کولې.
هغه دا هم ویل په ننګرهار کې کرخې ته د نږدې ولسوالۍ ډیر شمیر خلک چې د جګړې لویری لخپل سیمو وتلي لا هم بیرته خپل کورونو ته ندیستانه شوي. د ډیورن کرخې په ګډو کې د پراتو یو شمیر نور سیمو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې لویری خپل سیمې پریخي. دوی ادعا کړي چې پاکستانی ځواکونو د طالبانو د پوستو پر ځای د دوی کورونو په نه حکول زکه خپل سیمې پریخي دي. د خوست ولایت د علیشیر او ترزی ولسوالۍ اوسیدونکو احمد الله چې اوس مهال خپل کورنۍ سره د خوست خار ته کډه شوی ازادي راډیو ته ویل
مخکې به خلی پستې وشته د اوس کورونو د کلی ولې په ساو دوه درې سال وو ساو په دې ساو کور سره ته ونده مکمل اربو تل بس خو مې پریخواله
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ دا تاوتریخوالی او نښتې وروسته له هغې زیاتې شوې چې پاکستان د رواني فبروري په 28 د شپې له لوري په پکتیکا او ننګرهار کې په یو شمیر سیمو کې ملکي وګړي پناه کړل. که څه هم ته طالبانو حکومت ویلي وو چې پاکستان په دې هوایي حملو کې د یوې کورنۍ 13 غړي وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ ویلي وو چې په دې پېښه کې 14 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي. د پاکستان حکومت ادا کړی و چې په دې هوایي حمله کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او داعش خراسان څنګه اړوند و مرکزونه په نخښه کړی او اویا تنه وژلي. د طالبان حکومت په وار وار د تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی په اړه ویلي چې دا د هغه هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
امریکایي او کویټي چارواکو تایید کړی دا چې په کویټ کې نن درې پوځي جیټ الوتکې رالویدلې دي. بلبلاو د امریکا د دفاع وزیر نن په خبري کانفرنس کې ویلي چې د ایران په وړاندې جګړه بې پایا جګړه نه ده. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوري نورو.
امریکایي پوځي چارواکو ویل چې درې جنگي الوتکې په کویټ کې ورسته له هغې ولوېدې چې د کویټ د هوایي مدافع ځواکونو لخوا په اشتباهي ډزو وشتل شوې. د ایران په وړاندې د امریکا او اسرائیل د جګړې له پیل راهیسې چې د شنبې په ورځ پیل شوې د امریکایي الوتکو د نسکورېدو لومړۍ پیښه ده. د امریکا مرکزی قومندانې سینکام نن دوشنبې په یو اعلامیه کې وویل چې د دریو اف 15 جیټ الوتکو ټول شپږتنه عمله له الوتکو څخه ژوندي وتلي او د پراشوټونو په وسیله ځمکې ته راکوز شوي چې وروسته د ژغورنې ټیمونو هغوی موندلی دي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور له مخې پیښه په سیمه ییز وخت د سهار شاوخوا 8 بجې هغه مهال رامنځته شوه چې الوتکې په فعال جګړې چې پکې د ایراني الوتکو بلاستیک توغندوی او بی پیلوټ الوتکو بریدونه شامل او بوختوې. د کویټ دفاع وزارت هم تر دې مخکې په یو اعلان کې د څو الوتکو د لویدو راپور ورکړی او ویلي چې عملیې ژغورل شوې او روغتونونو ته لیږدول شوې، خو په دغه اعلان کې د پیښې د لامل په توګه د خپل منځي ډزو یادونه نه و شوې. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شوو ویډیوګانو کې ښکاري چې لږ تر لږه یو الوتکه له اسمانه را لویږي او یو کس د کویټ د الجهرا ښار پر سر د پراشوټ په وسیله راښکته کیږي. په داسې حال کې چې جګړه خپلې درېمې ورځ داخله شوې، پر ایران د امریکا او اسرائیل په ګډو بریدونو کې چې واشنگټن ورته د اپریشن اپیک فیوری نوم ورکړی، تر اوسه د امریکا د پوځ د لږ تر لږه څلورو سرتیرو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. امریکایي رسنیو ویلي چې د وژل شوو درې سرتیري د لوجستیکي ملاتړ د ډلې غړي وو چې کویټ ته استول شوي وو. په همدې پیښه کې د امریکا د پوځ لږ تر لږه شپږ نور سرتیري هم ټپیان شوي دي. ایران د هوایي بریدونو په ځواب کې د فارس خلیج شاوخوا د امریکا پر پوځي تاسیساتو او ښارونو د ډرونونو او توغندیو پراخ بریدونه کړي دي. چارواکو وویل چې څلورم امریکایي هم د مارچ په دوهمه وروسته له هغې ساه ورکړه چې د ایران د لومړنیو بریدونو په مهال سخت ټپي شوی و. دا روښانه نه وه چې نوموړی په کویټ کې ټپي شوی او که په کوم بل ځای کې. د امریکا د سمندري ځواک د پنځمې سمندري قواو د مرکزی قومندانې چې د بحرین په مانما ښار کې موقعیت لري د فبروري په 28مه د ایراني توغندیو له لوري هدف ګرځول شوی و. په عین حال کې د امریکا دفاع وزیر د دوشنبې په ورځ په پینټاګون کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ایران پر ضد پوځي عملیات به په بې پایه جګړه بدل نشي او هدف د تهران د توغندوی سمندري ځواک او نورو امنیتي بنسټونو له منځه وړل دي. پیټ هکسټ ټینګار وکړ چې د امریکا بریدونه په دقیق او پراخ ډول انتر سره کیږي. هغه همدارنګ وویل د اسلامي جمهوریت پر ضد جګړه د ملت جوړونې یا په ایران کې د ډیموکراسۍ د ټینګولو هڅه نه ده او واشنگټن نه غواړي په اوږدمهالو سیاسي پروژو کې ښکیل شي. د امریکا دفاع وزیر په وینا دغه هیواد د بریا لپاره جګړه کوي او نه به وخت او نه هم د خپلو ځواکونو ژوند د خوښۍ وړ سیاسي جګړو کې ښکیل کړي.
ډیره زیاته مننه کوربدان نوري صاحب چې د ایران د جګړې په اړه مرستي جزئیات راکړه. بل پلاو د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي وژل د دې هیواد مذهبي واکمنو لپاره یو لوی شاتګ بلل کېږي، خو کاربوهان ګمان نه کوي چې دغه په وژل کېدو سره به هرو مرو رژیم بدلون مومي. په دې اړه نور تفصیل راپور کې اورو.
د ایران د ستر مشر آیت الله علی خامنئی مړینه د ایران د مذهبي واکمنانو لپاره لوی ضربه بلل کېږي، خو کاربوهان وایي هیڅ تضمین نشته چې د هغه مړینه به د اسلامي جمهوریت د سقوط لامل شي. که څه هم خامنئی نږدې څلور لسیزې د ایران روحاني مشر او تر ټولو لوړ واکمن و، خو د دې هیواد مذهبي نظام داسې جوړ شوی چې د ستر مشر د مړینې په صورت کې د واک دوام یقیني کوي. څلوراتیا کلن خامنه ای د فبروري په 28مه په پلازمینه تهران کې پر خپل استوګنځي هغه مهال د هوایي بریډ په نتیجه کې وژل شو چې متحده ایالاتونو او اسرائیل د ایران د پوځي او سیاسي مشرانو پر ضد هوایي بریډونه پیل کړي وو. اسرائیل میشته د ملي امنیت د مطالعاتو انسټیټیوټ د څېړنې غړی ډینی استرینوویچ وای که څه هم خامنه ای لته باندې درې لسیزو د ایران سیاسي لوری ټاکلی خو اسلامي جمهوریت یوازې پر یو شخصیت ولاړ نظام نه دی. کارپوهان وای د ایران مذهبي واکمنی چې په 1990 کال د اسلامي انقلاب راهیسې د چارو واګې په لاس کې لري د سیاسي پوځي او دینی بنسټونو لخوا ټینګ ساتل کیږي. دا هغه بنسټونه دي چې ریښې ژورې او د مشرتابه د بدلونونو پر وړاندې د مقاومت لپاره جوړ شوي دي. د مذهبي مشرانو تر مشرۍ لاندې د سیاسي جوړښت په دغو بنسټونو کې ځواکمن سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ګارد چې د هیواد په سیاست پوځ او اقتصاد کې مهم رول لري او شورای نگهبان چې یو پیاوړی اساسي قانوني ارګان دی شامل دی. سترینوویچ زیاته کړه تاریخ ښیي چې انقلابي نظامونه د بهرنیو بریدونو پر مهال د ټوټه کېدو پر ځای لا زیات متحد کیږي. دا انګیرنه چې د ستر مشر له منځه وړل به د نظام د سقوط لامل شي تر ډیره یوازې اټکل دی. ښایي برعکس د واکمنانو تر منځ لا زیات یووالی او سخت دریځ رامنځته کړي. تمه ده چې د ایران پاتې مشران ژر تر ژره نوی ستر مشر وټاکي ځکه دوی ویره لري چې د وخت تشبه ټول مذهبي نظام بې ثباته کړي. د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د مارچ په لومړۍ نیټه الجزیرې تلویزیون ته وویل چې د خبرګانو شورا چې د ستر مشر د ټاکلو او نظارت مسؤلیت لري ښایي په راتلونکو څو ورځو کې نوی ستر مشر وټاکي. تر هغې پورې به یوه لنډمهاله واکمنه شورا په رسمي ډول هیواد اداره کوي. په دې شورا کې ولسمشر مسعود پزشکان، د قضایي قوې مشر غلام حسین محسنی، اجیی او د دینی بنسټونو لوړ پوړی شخصیت علی رضا عرافی شامل دي. خو کارپوهان وایي چې په عملي توګه ایران دا مهال د ملي امنیت د ستر شورا لخوا اداره کیږي چې د هیواد د پالیسۍ مهمه پرېکړه کوونکې اداره ده. د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد پخوانی قومندان او تجربه لرونکی سیاستوال علي لاريجاني د دې شورا مشري کوي. نوموړی چې د نظام دننه یو مهم کس او د خامنهي وفادار بلل کیږي د 2015 کال په جون میاشت کې له اسرائیل سره له 12 ورځنۍ جګړې وروسته د واک د یو مهم منځګړی په توګه راڅرګند شوی دی. کارپوهان وای بل چې رچ خای مخ په زیاتیدونکو رول ولري د پارلمان رئیس محمد باقر قالیباف دی. دغه کارپوهانو په وینا هغه هم یو تجربه لرونکی سیاستوال او د سپای پاسداران انقلاب اسلامي ګارد سره انتړاو لري. د خامنهی له وژلو وروسته وستر ټولو مهمه پوښتنه دا ده چې د هغه ځای ناستی به څوک وي. د ستر مشر د ټاکنې رسمي صلاحیت د خبرګانو شورا لري خو په حقیقت کې په ځانګړي ډول د امریکا او اسرائیل د روانو بریدونو له امله رامنځته شوي ګواښ ته په کتو احتمال شته چې د ځای ناستی چارې به د لوړ پوړو چارواکو د یوې کوچنۍ کړۍ لخوا اداره شي. دا ټاکنه به وښیي چې ایران پر کوم لوري روان دی. د خامنهی تر مشرتابه لاندې ایران په نړیواله کچه په یوه منځوي هیواد بلل شوی چې د خپلو خلکو پر ضد د زور د کارولو او له لویدیځ سره د ژورې دښمنۍ نوم یې ګټلی دی. په نیویارک کې میش د یورو ایشیا ګروپ د ایران شنونکی ګریګوري برووی که د خامنهی د نسل یو زور او سخت دریز روحاني مشر راڅرګند شي دا به څرګنده نه ښیي چې نظام ځپنه دوه برابره کیږي او د رژیم اساس پیاوړی کیږي. هغه زیاته کړه خدای امکان هم شته چې داس څوک وټاکل شي چې د منلو وړ بڼه ولري، یو ځوان کس ښایي د اصلاح غوښتنې سابقه ولري تر څو دا پیغام ورکړل شي چې نوې پاڼه اړول کیږي.
لا خبرونو ور اخوا
تاسو مخه کلا ساده راډیو نوري لا غونډي وی هوتونو لا راستنی دور استاد یوشمیر افغانانو لپاره ژوند د ډوړې او سرپناه مندل لپاره ورزینه هڅه ده. څلور پنځوس کلن عباس محمد له ایرانه تر استلو وروسته هر ورځ د خپلې کورنۍ د نمړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره مبارزه کوي خو ډېر وختونه خالي لاس بیرته کور ته ستنېږي. ورزو د فیروزي عزیزي په دې راپور کې د عباس محمد د ژوند کیسه اورو چې د هغه په غږ پیلېږي.
څلور پنځوس کلن باز محمد په ایران کې لوو کلونو زیات ژوند او د خښتو په بټیو کې کار کولو وروسته روان لمریز کال افغانستان ته ستون سوای دی. دای او کورنۍ د جوزجان ولایت په شبرغان ښار کې یوې داسې خونه کې اوسیږي چې چت یې سورای دی او د تودولو لپاره هم هیڅ نه لري. وایي د دې خونې د میاشتې 1200 افغانۍ کرا ورکوي.
دلته دوی د یوې خونې 1200 افغانۍ کرایه اخلي چې نه دروازه لري نه چت نه چته اوبه راڅاڅي چې موږ ورته تار تړو لاندې ترې یو تشک دو چې اوبه پکې وڅاڅي
د باز محمد کیسه د سلګونو زرو راستنیدونکو افغان کډوالو د بدمرغۍ یوه بیلګه ده. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د 2015 کال په وروستیو ورځو کې وویل چې یوازې تیر کال 1.8 میلیونه ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه سوي دي. باز محمد هره ورځ له خپل کوره تر بازاره 2 ساعته پلی مزل کوي چې کوم کار ومومي او خپلې کورنۍ ته نفقه برابره کړي، خو په خبره یې ډیری وخت بیرته خالی لاس کور ته ستنېږي.
او بجې پلی حرکت وکړم، شاوخوا 9 بجې چوک ته رسیږم او هلته کینم کینم هیڅ کاروبار نه وي. معمولا په 1 بجه د کور په لور بیرته پلی روانېږم. څوک نشته چې ما ته کار راکړي تر څو 1000 افغانۍ وګټم او د شپې خپلو ماشومانو ته یو څه راوړم.
یوازې باز محمد په دې وضعیت کې نه دی. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC شاوخوا یو میاشت وړاندې وویل چې له ایران او پاکستانه د کډوالو پراخستنېدنه په افغانستان کې په نازکو ټولنو فشار زیاتوي او بشري ناورین لا ژوروي. باز محمد وایي کله چې کور ته ستنېږي د خپلو ماشومانو لخوا چې عمرونه یې له 2 کلونو کم دي له بېلابېلو پوښتنو سره مخ کېږي.
وای پلار څه دې راوړی دي؟ مڼې دې راوړي، انار دې راوړي، زه وایم هیڅ نه و چې زه یې راوړم. بیا دوی چیغې وهي او پوښتنه کوي ولې دې هیڅ څه نه دي راوړي. زه وایم نه و چې نوي له کومه یې راوړم. بیا خپله هم په ژړا شم چې څه وکړم، هیڅ چاره نه لرم.
دی وایي چې ورته څه ونه لري، اړ دی چې پلمې وکړي.
کله چې دوی لانجه کوي خای دروغ هم وي، خو زه دوی ته وایم چې زه به لاړ شم او له ګاونډیانو به د خوړلو لپاره یو څه راوغواړم، یا به له دوکانونو څخه یو څه واخلم، یا به کار وکړم او 1 کیلو میوه به راوړم. بیا بهر وزم او تش لاس بیرته راځم او وایم چې دوکان تړل شوی و او ګاونډیان هم نه وو.
ډیری وخت باز محمد ته ګاونډیان خواړه راوړي چې معمولا څو وچې ډوډۍ وي، او کله چې پخه خواړه ترلاسه کوي په خبره یې د ماشومانو ترمنځ پرې شور رامنځته کیږي. دای او میرمنې بیا صبر کوي چې لومړی ماشومان مړه سي.
کچېرې کله کوم ګاونډی یو غوړې وریجې راکړي، هر یو یې ځان ته کش کوي او وایي چې ما ته یې راکړه. بیا پرې لانجه کوي، موږ دوی پرېږدو چې وی خوري او مړه شي، بیا که څه پاتې شي زه او مور یې خورو.
دی وایي چې 4 ماشومان یې ډنګر او ناروغه دي، خدا چې کلینیک ترې لرې دی او د لارې کرایه نه لري، نه دی توانېدلی چې روغتیایي مرکز ته یې بوزي او د خوارځواکۍ معاینه یې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام WFP نږدې 6 ورځې مخکې په افغانستان کې د خوارځواکۍ د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړ. وی ویل چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه ماشومان او 1.2 میلیونه میرمنې شدید خوارځواکۍ سره مخ دي. په داسې شرایطو کې باز محمد ټینګار کوي چې ژوندۍ پاتې کېدو لپاره د دوی لومړنۍ او بیړنۍ اړتیا مرسته ترلاسه کول دي.
یو موسسه یا دولت مرسته وکړي، یا هر هغه څوک چې توان یې لري لومړی دې موږ سره د خوړو او بیا د سرپنا مرسته وکړي تر څو موږ له دې بدبختۍ وژغورل شو، ډوډۍ او سرپنا ولرو تر څو خپل ماشومان له لاسه ورنه کړو.
دای دا هم غواړي چې کار وکړي او خپل کورنۍ وساتي.
یوې فابریکې یا کوم ځای کې دې موږ ته کار راکړي. زه شرمېږم چې نه له پښو پاتې یم، نه مې لاس مات دی او نه سر. دا سمه ده چې زه 45 کلن یم، خو که کار وي زه کار کوم، خو هیڅ کار نشته.
باز محمد هیله لري چې ماشومان یې زده کړې وکړي او ښه ژوند ولري.
زه خپلو ماشومانو لپاره همدا هیله لرم چې دلته آرامي وي، یو کار پیدا شي تر څو زموږ ماشومان زده کړه وکړي، ډاکټران یا ښوونکي شي او ژوند یې ښه شي.
دا باز محمد کیسه مو اوریدله چې فیروزی عزیزی ورسره د هغه د ژوند او د روزي مندلو په اړه خبرې کړې وې.
آزادي رادیو
تاسیس مخه غلازاده رادیو نورې وسام خوست ورزو خوستی سوداګر وایي س کال د نور کلونو پرتلا د جلغوزي او حاصلات ډیر دی خو کچری بهر ته د صدرول په مخ کې پرتی ستونزې هوارینه شي ډیر ماليزیانو نه با وکړي بلورته زی چارواکي وایي د تیر کال تر پای 15000 ټنه جلغوزي بهر ته صدر شوی او کوخ شوی چې بهر ته د صدرول په برخه کې سنتي ورمنست شي نور تفصيل په دې راپور کې
په خوست کې د زنغوزه سوداګر وای سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزه حاصلات ډیر وو خو کچیر پر وخت لري او نږدې بهرنوي هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتی ستونزې هوارې نشي نو دوی به ډیر مالی زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزه یو مهم سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي هم دلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رتول دوی ته باید اړوند اداري له چین سربیره نور هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دغه میک په واسطه نشته، دغه حکومت ولس کړو ځکه کدا کې دای شي چې حکومت یې میک صدغه همکاري وکړو چې سړی خینې مرته جوړ کو دل یارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته میک لګی چې ټول دنیا ته ور
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوالار پیدا کی په هماغه اندازې به بیل وړوي حکومت او خلق دوړ ته به په ګټه تمامېږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه د نړۍ هیوادته می ته لیاره خلوص شي نو به دوی سره ټینا جک شي قادر وي جوړ وي کدا چې وی یو هیواد بیا دوا هیواد نه وي درې وي دغه بیا ټینا ارزونه وي.
په خوست کې د زنغوزه د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزه د اتحادیه مشر حاجی شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګي مکتمل را پاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو زوی کېږي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کې کېږو یا په سړه خونه کې کېږو.
بلوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلین وایي چې د زنغوزه او د سګنیو 20000 ټنه حاصلاتو څخه 15000 ټنه هغه بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی او د پاتو زنغوزه د صادرولو لپاره هم د امکانات په برابرولو کار کوي. د یاد خونی مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست تر 20000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل د دې نه تر 50000 ټنو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکټ یې دغه هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسؤلین زیاتوی د 2015 هم زګیدس کال تر پای د سوال ختیز ولایتونو لزنګلونو د زنګوزي له تر لاسه شوی حاصلاتو شاوخوا 15000 ټنه جلغوزي چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت زنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوی چې ډیره برخه چین ته صادر شوی و.
اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
جیزو د دې فاطمه زمانم ګلمتین دې نو د افغانستان خو موږ دا ویو چې افغانستان کې پښتانه دي موږ پښتانه د جنگ خبرنه ده بده زموږ ډیر افسوس خبره ده چې دواړه طرف ته پښتانه به کې خرابيږي او هغه به کې نقصان کیږي او دا زموږ د پاره یو د دړو یو دغه خبره ده بلکې که موږ دا خبرو کونو چې رقابل خلک راغلي زموږ سر څلويخ کاله دی را دي نو دا جنگ چې کوي دا جنگ دغه کسان نه کوي.
ما اسماعیل نوم دې ډیر ها پر یم افغانستان زموږ جوخ گاونډي روړ دې او بل ټول بار پدې ملک پاتې شوې رې پاغو د غره اغلی او پایګو سه پاکستان څنګه پسنګ باندې ولاړو امانه ورکړل دلته ولاړی وځ دا جنگ کې روان دي کنه دا پسې شاز روان دي دا پاکستان هم غر شو دا غم غر کې افغان هم غر کې موږ یو مسلمانان یو ورونه یو
زمانم رحمدات خان دې او کم جنگ روان دي دا انتهایی بد کار دې ځکه جنگ چې چکټل نه دې دوان طرف ته نقصان دی دوان طرف ته مسلمانان دي اغه چې ډس کوم الله اکبر ناری وي دوم ډس کوم الله اکبر ناری وي کنه دوان طرف ته چې دا نقصان دی د مسلمانانو نقصان دی د ندرم کس پیدا لی
ناصر علی منوم دی د منګورې وتکی اوسیدونکو ما دا افغانستان او پاکستان جنگ چې دی نو دا موږ به سيته مسلمان موږ په خپایو او به سيته پختن دغه چې افغانستان زموږ یوازې مسلمان ور نه پختن ور یوم دی پاکستان چې د افغانستان سلويخ کاله ملمسیا کړي دا او په اخر کې چې دا چې جنگ وسره کوي نو هغه ټول خپل زور دغه چې کم کړي دا هغه ختمي نو زمونږ په خیال باندې خو افغانستان او پاکستان دا روغ پکار دا او دینه نور قوتونه چې دی هغه फायदा
درسی